دا مشال رادیو دا په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د امن پاړه ګنګوندیز غونډه، د کورمی حالات او په پېښور کې پر جرمونو سربېره د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د خیبر پښتونخوا گورنر نن د غوسبې د امنیت پاړه ګڼګوندی زغونډ وربللې ده. د پښتون قومي جرګې استازي په کورم کې د شاو سنی وګړو ترمنځ د شخړې پاړه نن خبري پیلوي، او د خیبر پښتونخوا وزیر د پاکستان د وزیر اعظم څخه په اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو د لړۍ درولو غوښتنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د هغې صوبې د امنیت او نور مهم ستونزو په اړه نن ګڼګوندیز غونډه وربللې ده. نوموړي پر ماښام په خپل دفتر کې بې خبري غونډه ته وویل چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د 16 سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور ورکړی دی. هغه زیاته کړې چې په دې ګڼګوندیز غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د استازو یوه جرګه جوړوي چې هغه به وروسته د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د هغې صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو سره خبرې کوي.
مونگ با یو جرگا جوڑاو که وزیر اعظم ده، که ولس مشر او که ده سیاسی گندون و مشران یا که نوری اړوند اداره، هغه ته با مونگ ورزو چه زمون ده صبح ولس امن او پرمختگ واری.
کندی زیاته کړې چې د علی امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی د کورمی په ګډون د ټولې صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیز غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د کورمی ځای ولسوایي چې که څه هم د سنیانو او شیګان ترمنځ جګړه درېدلې ده، خو لارې لا هم نه دي خلاص شوي. د پاړچنار یو مشر جلال حسین بنګش پر مشال رډیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی، بلکې ځایي ولس د خوراکي توکو او تیلو له قلت سره هم مخامخ دی. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 28 د کورمی په مندوریو او ډډ کمر کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې د څلورو سنیانو په ګډون شاوخوا 50 شیګان ووژل شول. ورسته د شیا او سنی ډول ترمنځ جګړه پیل شوه چې د هغې پیښې په ګډون ټول ټال 144 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل شوي دي. د ډسمبر پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت په منځګړیتوب د کورمی انتظامیه د شیګانو او سنیان ترمنځ اوربند اعلان کړ. د ورکزو یو مشر حاجي عزتګل پرون مشال اډیو ته وویل چې په انګو کې شیا او سنی مشرانو په یوه جرګه کې د لارو پر خلاصولو اتفاق کړی دی. بلخوا د پښتون قومي جرګې اساسي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د دسمبر پر 3 کورمی ته رسیدلې دي او نن به له دواړو فریقینو سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شهر اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. علی امین ګنډپور د دسمبر پر 4 شهباز شریف ته په استول شوي لیک کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بې جوازه ګرفتاریو په اړه اندېښنه ښولې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې پښتانه وار لمخه جنګونو او ترهګرۍ ځپلي او د بیکوري په نتیجه کې اسلام آباد ته تللي چې زیاتره یې مزدوري کوي. ګنډپور په خپل لیک پر مخ وایي چې د پښتنو پر ضد د پولیسو رواني کاروایانې په ټولنه کې د بیلتون او تقسیم خطر زیږوي او د فیډریشن یوالي ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف تر احتجاجي لاریون وروسته پولیسو په اسلام آباد کې له دغه ګوند سره د تړاو په تور سلګونه پښتانه نیولي چې زیاتره یې مزدوران دي. د نیول شوو کسانو وکیل ایمان مزاري د دسمبر پر 3 مشال رډیو ته ویلي ول چې پولیس توپیری چلند کوي او د اسلام آباد پر بیلابیلو سیمو کې د پښتنو افغانانو پر کورونو او کارځایونو چاپې وهي او پر دې سربېره له بازاره ګرفتاروي چې زیاتره یې مزدوران او بې وزله کسان دي. خو د اسلام آباد د پولیس ویان جواد احمد بیا د ایمان مزاري تورونه رد کړي او وایي چې په پلازمینه کې د پولیس لخوا له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. د پاکستان پوز د خبر پښتونخوا په لیکي مروت ضلعه کې د 5 مشکوک وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د امریکو ادارې پرون په بیان کې ویلي دي چې د دسمبر پر 4 د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیات پر مهال 2 وسلوال ژوبل کړي هم دي. پوز دا نه دی ویلي چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د دې ادا په اړه غبرګون ښولی دي. او پولیس او امنیتي چارواکو د تاجکستان سر شار دوشنبه ته نږدې ولوې سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې و بي پلوټ الوتکه له هغه سیمې سره په یو نږدې شار ګوټ کې ولوېده، چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي اډې دي. چارواکو د دغه ډرون په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د دسمبر پر درېمه د تاجکستان له سر شار څخه یوازې 15 کیلومتر لري په شروره شار ګوټ کې غورځېدلې دي. د مشال رادیو تاجکستان ته د دیني شاهدان لخوا په استولي ځانګړي ویډیو کې ښکاري چې ډرون مخکې له دې چې مځکې ته راکښته سي له یو ستون سره ټکر وکړ. ویډیو د پیچ په ځای کې اورونه شي چې د پولیسو او پوځیانو لخوا په چټکۍ سره محاصره سوي. د ځای اوسېدونکو په وینا پیښه د اسنوګ نسیمې ته څیرمه سوي، خو د مرګ ژوبلې او کورونو ته د زیان راپور نه دی ورکړل سوی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ تاسو خپل موبایل ټلیفون ته له اپ سټور یا ګوګل پلی سټور څخه په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپور پر لور. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او د نور مسلو په اړه د هغې ځوبې گورنر فیصل کریم کندی ټول ګوندي زغونډور بللې ده. کندی ویلي چې په دې غونډه کې د شپاړ سیاسي ګوندونو استازو د ګډون باور ورکړی دی. هغه پر ماښام په خپل دفتر کې وی خبري غونټول چې په دې ګڼګوندي زغونډه کې به د خیبر پښتونخوا د پارلماني سیاسي مشرانو یو جرګه جوړوي او بیا به د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نور مرکزي مشرانو سره د امن په اړه خبرې اترې کوي. پرخوا د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندي زغونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د نننۍ ګڼګوندي زغونډې اعلان د نومبر پر 9 په 4 کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر ایمال ولی خان سره تر لیدو وروسته کړی وو. نوموړي ویلي ول چې د دسمبر پر 15 به په پېښور کې د گورنر په دفتر کې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د کورمی پر امنیت د بحث لپاره غونډه کوي. هغه زیاته کړې وه چې که د ترهګرۍ او سختدریزي له منځه وړلو لپاره جوړه سوې تګلاره نېشنل اکشن پلان په بشپړه او سمه توګه عملي سوې وای نو اوس به د ده په وینا حالات داسې نه وای. فیصل کریم کندی پرون ماښام په خپل دفتر کې یوې خبرې غونډه ول چې په نننۍ دې غونډه کې د شپاړس سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې ګڼګوندي زغونډه کې به د سیاسي ګوندونو د استازو یوه جرګه جوړوي چې هغه به وروسته د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د هغې صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له صوبایي او مرکزي حکومتونو سره خبرې کوي.
مونږ به یوه جرګه جوړوو، که وزیر اعظم دی، که ولسمشر او که د سیاسي ګوندونو مشران یا که نورې اړونده ادارې، هغې ته به مونږ ورځو چې زمونږ د صوبې ولس امن او پرمختګ غواړي.
فیصل کریم کندی زیاته کړې چې د علي امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پات راغلی دی او ټوله پاملرنه یې په مرکز کې پر سیاست مرکوزه کړې ده، چې دغه په وینا د ځکه اړ سوی چې ټولګوندي زغونډه اور وبلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی د کورمې په ګډون د ټولې صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندي زغونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د پی ټی آی د اطلاعاتو سیکرټري شیخ وقاص اکرم د دسمبر پر 4 پر ایکس پاڼه په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې د گورنر ګوند پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې ولسي رایه نه لري او پی ټی آی د هغې صوبې د ولس استازیتوب کوي او خپلې چارې په ښه توګه پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې چې پیپلز ګوند پر پی ټی آی د بندیز لګولو ملاتړ کوي او د دغه ګوند د غړو پر ضد د مرکزي حکومت په کاروایانو کې شریک دی.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30
پښتونخوا کلی په کلی
په 1
پام کوه
په 2:30
د ځوانانو غږ
په 3
سروې
په 4:30
هارون باچا هنري غړي
په 5
زمږه غلم مشال رادیو څخوري یا اوس زو کورمته. په کورمه کې د سونیانو او شیګانو ترمنځ کڅم جګړه درېدلې ده، خو لاري لا هم نه دی خلاص شوی. په سیمه کې د لارو بندېدو له امله ځای خلک لستون سره مخامخ دي. چرواکی وای دغه سیمه د لارو خلاصو لپاره له حالات موافق نه دي. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي کورمې ته تللي او غواړي چې هلته مستقل اور بند وکړي او وروسته هلته شخړې هوارې کړي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا آواز د هغه هلیکاپټر دی چې په پېښور کې پر 16 دسمبر د پړچنار په لور د ویانې د وړلو لپاره البت کوي. په سیمه کې ضروري دوایانې پر هنګامي بنیاد د سپرلو لپاره یوازنۍ ذریعه هوایي لار ده. یاد سیمې ته ورغلي ځمکني لارې هغلته حالات تر خرابېدلو پس له دوه اونۍ تړلې پرته دي. د سیمې په مرکزي هسپتال کې د جګړې پر وخت ژوبل شوي یو شمېر کسان تر درملنې لاندې دي چې ورته د دوایانو ضرورت دی. د پړچنار یو مشر جلال حسین بنګشوای لارې پر بندېدلو یوازې په هسپتالونو کې د دوایانو کمی نه دی، بلکې ورنه هغلته د خوراکي توکیو، پټرول او داسې نور سیزونو هم قلت راغلی.
موږ حکومت نه انده امید لرو څه په کار دی مزید غفلت نه کار مخلي. ریاست ذمہ دار ادارې د مثبت اقدامات وکړي، روډ د ټول کمیونټي لپاره محفوظ کړي.
په کورما کې پر 28 نومبر چې کله د مندوریو او ډاډ کمر په سیمو د شیعه مسافرو پر کاروان وسلوال برید وشولو، نو هغلته نه صرف د تګ را تګ لارې وتړل شوې، بلکې د بلوشو خلکو لخوا پر لارو سنیان هم په نښه کړل شول. دغه صورتحال له کورمې بهار د کوهاټ په کچپخه کې هم مخې ته راغلی. په سیمو کې هغه ورځ یو شمېر خلک د بریدونو پر وخت مړه او زخمیان کړل شول. په هنګو او نورو سیمو کې هم وروسته مقامي خلکو د شیاګانو پر وړاندې لارې وتړلې. د اورکزو یو مشر حاجی زدګل د چهارشنبې پر ورځ ویلي په هنګو کې د مختلفو سیمو شیعه سنی مشرانو یو ځای جرګه کړې چې پکې پر یو بل بند شوي لارې بیرته په خلاصولو اتفاق راغلی.
ټول د ورکزو له شیعو وو خپلې لارې ذمه ورتیا واخیسته، کوټ والا خپل حدود کې ذمه ورتیا واخیسته، هنګو والا شیعو خپل حدود کې ذمه ورتیا واخیسته، اندسې ذمه ورتیا مو سنیانو واخیسته. د کورمې جنگ مو دېسته نه راوړو.
په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. که څه هم هغه جګړه د دسمبر په اولنۍ نیټه ودرېدلې، خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل پر میډیا نوم خپور شي، مشال لډیو ته ویلي د سیمې حالات لا هم داسې نه دي چې لارې خلاصې کړي. چارواکی زیاتوي سیمه یو ځل بیا د خپل عادي ژوند په لور پرتلوبه وخت لګیږي. بلخوا د پښتون قومي عدالت یا د لوی جرګې استازي کورمې ته ورغلی او د جرګې یو استازي عبدالحمید خان شیرانی وای دوی به اول په سیمه کې مستقل ډزبندي کوي او بیا ګوري چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي. شیرانی زیاتوي په صده کې د زیارت پر ورځ به د سنیانو مشرانو سره خبرې اترې کوي.
چې تر څه وخت پورې موږ د خلکو فریقینو سره ناستې مکمل نه وي کړې، تر هغه پورې به انشاء الله موږ له دې ځایه وځو نه، کوشش به کوو نور کارونه خلا کړو.
په کورما کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې ونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د روان 2023 کال په لومړیو یولس میاشتو کې په پېښور کې د ښځو او ماشومانو په شمول 504 اویا کسان وژل شوي دي. د پولیس د ریکارډ مطابق د وژنو په پېښو کې 415 سړي، 940 ښځې او یولس ماشومان شامل دي. د پېښور پولیسو مشر مشال رادیو ته ویلي چې په هغه ښار کې د قتل زیاتره پېښې د مځکو او کورنیو شخړو له وجې کیږي. نور تفصیل د خالدین نیاز پر راپور کې واوري.
د پېښور سی سی پی او قاسم علي خان وایي پېښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمی پیخی شوی دی. دیوائی دلتا زیادتر خلق د زمکو او کورنۍ شخړو له وجې وژل کیږي. د قتلونو مخنیوي دپاره به اولس ته پولیس سره مرسته کول پکار وي.
ریزنز سری وجہ سره نو زر زن زمین واده خبر دی میجورٹی او فیملی ڈسپیوٹس دی پکې خو زر زن زمین دا بیسک بنیاد ریزنز.
بلخو د مشرق ٹی وی خبریال محمد فهیم وای زیاتره جرمونه د معاشی ستونزو له وجې کیږي. دی وای سو پوری چی ټولنیز مسلو ته پاملرنه نه وی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشی راتللې.
خلکو سره پیسې نه وی ټینشن وی ډیر زیات فکر مند وی او بیا چې کلا ہوئی دا ټول سماجی مسلو سرا انختی وی نو بیا دا ہوئی نا دا غصه جرمونه کیگی چاہے کہ تخت و تشدد هم شامل دی آئے کہ مڑی هم شامل دی آئے کہ شوکے ڈاکے موبائل سنیچنگ دا ہر سے شامل دی دا صرف پا سخت سزاگانو باندے یا پولیس لاخ وسلہ ورکولو باندے یا پا دے عرص باندے نشی ختمے دے دیرا پارا ضروری دادا چی مونگا چکم سماجی مسئلی دی تولو ناول اغا ختمی کو دے خلکو تا یا پرسکون ماحول ورکو چی دیوخ پر زان نفسیاتی توگا باندے یا سٹیبل طرف تا بوزی
دے سیحت پوحانوائی چی تولنیز مسئلو سر سر نفسیاتی مسئلو تا ہم توجہ پکار دا ماہر نفسیات ارشی ارباب وائی چی کلا یو انسان تا ہر وقت خوش ورزی نو هغه له هم یو ماهر نفسیات ته تک پکار دی.
لکه چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یې یا ټول د دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورزي چې مرغې ولې شور کوي د ماشومان ولې شور کوي ایون تر دې پورې چې کلاره کې یو کاڼی پروت په یې غوسه ورزي چې دا کاڼی دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا د هغه په لاس کې نی هغه ډېر ریئکشن چې دی زه ته شو کوي چې هغه غوسه د هغه په کنټرول کې نی او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیز غوسه ای چې دا غوړي د لاس هغه پوی نشو ویدن سیکنډ هغه یا بل بنده مړ کی یا ځان مړ کی.
د پولیس تر ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو شپږ سوه اتل پیخي را مخته شوي وي. د غشان د اقدامي قتل اوه سوه درې اویا مقدمه درج شوي وي. سږ کال د اقدامي قتل پیښو کې شپږ فیصده زیاتوالی راغلی دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس،
دیارلس زره پنځه سوه اتیا،
پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته
او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل سوو ستورو راشد خان او محمد نبی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي ادارو کې نجونې له زده کړو راګرځول سوي دي. طالبانو د دسمبر پر دویمه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي ادارو دروازې وتړلې. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پریکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بلبل او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي، زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنوونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینه وو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، په خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه څنګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیز ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې اداوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کوي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر ښوونځي او پانتنی زده کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعینو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونې په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول د دسمبر پر دریمه په ناڅاپي ډول په نږدې 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په هغه هیواد کې مارشل لا اعلان کړ. د دې پر ضد د پارلمان غړي او ولس سړکونو ته راووتل او ولسمشر یې مجبور کړ چې دغه امر بیرته واخلي. دا مهال د نوموړي پر ضد د پارلمان لخوا قانوني کاروایی روانه ده. پر دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د سیاسي چارو له شنونکي او د پاکستان له پخواني سنیټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جنوبي کوریا سیاسي وضع له پاکستان سره څنګه پرتله کوي. نوموړي په ځواب کې وایي،
زبر داسې ارزو کما چې یو خدا ده چې زموږ د ملکونو منځ کې مشابهتونه شته او فرقونه شته. یو دا خبر دی، ما خبر ده چې د وخت فرق شته. دا یو شتمه پیړۍ ده، د یو شتمه پیړۍ اول پاو یا سالور برخه کې چې دی په سلو کې پنځه برخه هغه ته موږ رسو لګیا یو. نو کوریا کې یو وخت کې مارشلا و ډېره بوده پورې
جی،
اوس هلته کې خلک بیدار شوي دي، هوښیار شوي دي. پاکستان کې هم که تاسو خیالي کې نه، نو په دې جنرل مشرف نه پس بیا چا مارشال له ګورو جرأت نه دی کړی شوی. او ما یقین دی پاکستان کې هم خلکو کې جرأت شته. دا اوس تاسو ولیدو، یعنی پی ټی آی سره خو زمونږ سیاسي اختلاف دی، آی سره خپله پارټۍ په توګه دی، خو دا ده چې هغوی خلک راووتو څو څو ځله. نو یو خدا خبره ده چې خلک چې دي په ټوله دنیا کې بیداره شوي دي، کوریا کې بیداره دي، پاکستان کې بیداره دي، نور ځایونو کې بیداره دي، دادی ایران کې خلک مظاهره کوي، افغانستان کې طالبان خلک وجنی، خو بیا هم تاسو ګوري خزي مظاهره کوي کنه. یو خدای چې دنیا بدله شوې ده. دویمه خبره ده چې د فوجي حکومتونه چې و اکثر لوی طاقتونه راوستو. کوریا کې ځکه راغلی چې شمالي کوریا سره د مغرب شخړې وې، نو هغوی غوښتل چې یو فوجي حکومت کوریا کې ناست وي. پاکستان کې مارشال چې راغلی وه، دا هم د مغرب په سپورټ راغلی وه، ځکه چې هغې ته ضرورت و چې افغانستان کې جنګ و، سوویت یونین سره خبرې وې، نورې خبرې وې. نو دغه فکټر اوس نشته. نو پاکستان کې ما یقین نه دی چې مارشال اوس چلېدی شي په دې وخت کې، ځکه چې تاسو ولیدل چې دا څنګه اوس چې د بنو کې مظاهرې، د سوات کې مظاهرې وشوې، نو خلکو څه څه خبرې وکړي چې دا خبرې پرون چا په سوچ کې خوب کې نشوي کولی. نو بیداری دلته شته او خوشحاله یو چې کوریا کې خلک بیداره دي او هغې خپل جمهوري نظام دفاع ته راوتلي دي.
هلته چې د سیاستمدارانو کوم کردار و که نه، هغې د جمهوریت سره ودرېده، هغې د خلکو د حقونو سره، سیول لیبرټی سره ودرېده. پاکستان کې چې بیا موږ سیاسي چې کوم نظام ګورو، دې کې د فوزی واکمنانو د پاره هر ټیم خلک چې یغه ویلی بلی سیاستدانانه ویلی بلی او دغه سره مرسته کوي.
ته دے کے شک نہیں تھا سیاسی پارٹی چھتی اپنی کمزوری شہری پاکستان کی او اہی کی یو وجہ خدا دا چھ دا جی کورنے او پارٹی جوڑی شوی دی کنا پارٹی او کہ تقریباً ٹول پارٹی او کی چکہ میں گٹے پارٹی دی اہی کی کورنے او واک چلی گی
جی
کورونا واک کدا شہر کورونا او بے مفادات دی گٹی دی نو اہی اہی گٹو کی دور ودن ہوتی دی چھ اوی فوج یا جنرلان سر مخالفت کولن شی جکہ چھ اگر مقدمے او فائلونه چور پس راوزی نو اغه نه دی ورختا کی خدا دا چی بات است اولس خبر وکړه اولس پاکستان کې بیدار دی یعنی خودی او سیاسی پارٹو کې پاکستان کې کمزوری راغلی دا خو پاکستان کې بیدار شوی چې تاسو وګورئ نو دی اولسی تاریخونه راوچت شوی دی چې اغه فارمل یا رسمي پارٹی نه دی سیاسی پارٹی نه دی لکه چې تاسو وګورئ بلوچستان کې بلوچی اقچیتی کمیټه تاسو وګورئ پښتونخوا کې پی ٹی ایم دی تاسی نور زینو کی تنظیم نے جڑی گی نو تاسی خیالی چی سیاسی پارٹی کی کمزوری کی گی نو دا خلاب پاتی کی گی نا پاکستان کی با نوی کسم تنظیم نے وجود شی
خٹک سیب تاسو ہوئی چی پاکستان کی مولس را بیدار شوی دے او وقتو شو چی مطلب چادا حمد ندے کڑے چی مارشل لاو لگئی خدا اوس چی کم ہائبرڈ نظام دے چی پا دے کی ٹک دے چی فوج پا مخی تخو ندے خدا شان ہر سا قابو کئی او کنٹرول کئی نو دا ماڈل سسٹینیبل لے دا بو چلی گی کنا
نہ دا چلی گی بنا جی دس خبر نہ کنا چی دا خو بات سوری چی سیاسی پارٹو دے کمزور دو وجہ نا یو قسم تا جنرلانو اختیار زیاد شوی دی یا بمگت ویل شو جنرل واقعی را گلے دا مگر دا چی دا چلیون کے ذکر نہ دی چی دی اولس دیر مسئلی دی او اولس چی دی اگی دلتا کی اقتصادی مسئلی گرانی دی دا بیروزگاری دا تا شکری پاکستان نا برین ڈرین چی ورطوئی دی چی دا خلق باہر روان دی نو دا صورتحال داسې دی چې چونکې جنرالان چې دي هغوی سیاست دپاره تربیت شوي نه دي دا د هغوی کار نه دی دا داسې دی لکه چې زه مثال په توګه ما وکالت ویلی دی که نه اوس که تاسو ما د ډاکټر په ځای اپریشن تھیټر کې ودروئ نو زه خو به ریزان به زما د لاسه خدای مکه مړه به شي نو ځکه دا د ځان چلیدو نه دی چې دوی چې د کم کار تر لاسه اچوي دا دوی کولی نه شي هغه وخت یې نه شو کولی شي څو وخت دی پسې عالمي طاقتونه ولاړو ایوب خان خلاف خلک راپاسېدلي وو ضیاء الله خلاف راپاسېدلي وو مشرف خلاف راپاسېدلي وو دا خو داسې دی چې اوس خو هغه وخت هم نه دی پاکستان هغسې اهمیت نه شو پاتې چې کوم مثلا دېرش کاله مخکې وو که نه بهر دنیا دپاره
په جنوبی کوریا کې مو د لنډمهاله مارشال لګیدو په اړه د پاکستان له پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سره زموږ همکار شاهین بونیری مرکه اوریده. مارشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس موږ غلا مشال ریډیو خاوري په پېښور کې د سهار لسنیمه بجې سوي دي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د غصوبې د امنیت او نور مهم ستونزو په اړه نن ګڼګوندي زغوند اوربللې ده. نوموړي پر ماښام په خپل دفتر کې یوې خبري غونډه وویل چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور ورکړی دی. د کورمی ځای ولسوای چې کڅم د سنیانو او شیګانو ترمیان جګړه درېدلې ده خو لارې لا هم نه دي خلاص شوي. د پاره چنار یو مشر جلال حسین بنگش پر مشال رادیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی بلکې ځایي ولس د خوراکي توکو او تیلو له قلت سره هم مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شار اسلام آباد کې دي د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. علی امین ګنډاپور د دسمبر پر څلورمه شابه شریف ته په استول سوي لیک کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بې جوازه گرفتاریو په اړه اندېښنه ښولې ده. د پاکستان پوز د خبر پرتخوا په لکه مروت ضلع کې د 15 مشکوک وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د امریکو ادارې پرم په بیان کې ویلي دي چې د دسمبر پر څلورمه د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. او پولیسو او امنیتی چارواکو د تاجکستان سر شار دوشنبې ته نږدې یوه لویه سیمه وروسته له هغه کلا بند کړه چې یوه بې پیلوټ الوتکه له هغې سیمې سره په یوه نږدې ښارګوټ کې ولویده چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي اډې دي. د مهم خبرونو له لنډیز اورېدو وروسته او ستاسو پام د ځانګړي اونیزې خپرونې د مشال ترانه لاندې بحث پر لور راګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې او نن یې په تکراري بڼه درته خپروو چې د کورمی پر حالاتو بحث پکې سوی دی او عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسیح د مشال ترانا راندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نننی بحث په کورم کې سو وروستیو نښتو ته ځانګړې سوی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نومبر په 28 نیټه د حکومت په حفاظت کې لپاره چنار پېښور ته روان مسافرانو پر قافله د بګن په سیمه کې حمله وسوه چې په کې شاوخوا 50 کسان ووژل سو چې زیاتره یې شیا مسله کول، او له دې ورځ وروسته په بګن کې کورونا او بازارونه وسوځول سل چې له دې سره د شیا او سنی مسلک قبیلو ترمنځ د جګړې لړۍ پیل سوه چې په کې تر سلو زیات کسان ووژل سو. اوس د حکومت او قبایلي مشرانو په منځګړیتوب ډزبندي سوې ده. کورما دا لومړی وار نه دی چې له دغسې نښتو سره مخامخ کېږي، بلکې دا له لسیزو راهیسې روانه جګړه ده چې کله ودرېږي او کله بیا پیل سي. کله چې هم جګړه سوې نو دې ته د شیګانو او سنانو جګړې نوم ورکول سوی دی. آیا دا په رښتیا هم د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او که نه؟ نور څه دي چې رنګ ورته د سنی او شیعه د جګړې ورکول سي؟ دا او نورې پوښتنې څېړو. د بحث مېلمانه مو ډاکټر فیض الله جان او سپتی حسن دی. ډاکټر فیض الله جان د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کورمې پر حالاتو یو پروګرام کړی چې ورته یې زیات تحقیق کړی، او سپتی حسن بیا په خپله د پاړې چنار دی او په جرمني کې دا وخت پی ایچ ډی کوي. د ده د پی ایچ ډی موضوع هم په کورمه کې د مځکو پر سر لانجې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، فیض الله جان صاحب، پیل به له تاسو وکړو. تاسو پر دې موضوع تحقیق کړی دی او هم پر دې حالاتو له نږدې نظر ساتئ. ستاسو په خیال باندې د کورمې جګړه د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او که نه دا رنګ ورکول سي؟
کاکر صاحب ډېره مننه چې پروګرام کې روغ وختله. ما بله غټه خبره داسې ده چې ګورئ، په پاکستان کې عموماً داسې شوې ده چې جګړو ته یا د علاقایي د جګړو نوم ورکړی کېږي، یا ورته د فرقو ورکړی کېږي، یا ورته د ژبو ورکړی کېږي. خو د هغې شاته چې موږ ګورو نو هغه سټریټیجیک مفاد د هغې شاته بلي. نو په کورم ایجنسۍ کې موږ ګورو په دې کې ټول پښتانه اوسیږي، او دې کې هیڅ شک نشته دی چې مسلکونه د خلکو بیل بیل دي. خو دا ده چې د پښتو د خپل تاریخ د مسلکونو د مذهبونو نه هم زوړ دی. نو د دو نمودو راسي چې دا خلک په خپلو کې اوسیږي، نو موږ داسې نشو ویلی چې کوم تاوتریخوالی د دې ترمنځ راغو. نو یاره دا د مذهب او یا د فرقې په بنیاد باندې دی. خو له بده مرغه خبره داسې ده چې یو په ملک کې دننه کوم د سیکیورټي اپریټس چې کومې پالیسۍ دي، او بل بیا موږ په دې کې ګورو چې کوم د پاکستان نه بهر قوتونه دي، نو هغې کوشش کوي چې د خپل سټریټیجیک انټرست لپاره داسې قسمه فالټ لاین استعمال کړي، لکه چرته کې سیکټیرین فالټ لاین استعمال کړي، چرته لینگوسټک استعمال کړي، او کوم ځای کې چې کوم دی نو سیکټیرین استعمال کړي. خو مونږ چې نن سبا په کورمه کې سره روان دي ګورئ، نو د دې چې کوم معلومه تاریخ دی، نو دا د ځمکې یوه کیسه وه. او چې کله په کورمه ایجنسۍ کې حالات ډیر خراب شو او د یو مسلک خلک هغه مختلف طریقو سره ټارګټ کېدل، نو هغه ځای کې هغې خپل زرخیز ځمکه پرېښودله او لوکل د بل مسلک خلکو ته په اجاره باندې ورکا، او هغې د هغه ځای نه ووتل چې خپل سر وساتي. خو چې بیا امن راغلی، د امن نه پس هغه خلک خپلو علاقو ته واپس راغلل. نو د تیرې لکه د جولای په میاشت کې هغه اجاره یا لیز چې څه ته وایي هغه ختم شوی، خو چې هغې واپس کله راغلل نو بیا هغه لوکل خلکو هغې له خپله ځمکه واپس نه ورکوله. نو دې ته ګورو نو دا بیا په هغې باندې چې کوم دی نو خپلو کې خبرې ورانې شوې، په هغې کې ډز جوړ شوې، په هغې کې 150 پورې کسان مړه شو. خو بیا هماغه یو خبره دا ده چې یاره یو سیکټیرین فالټ لاین دلته کې کریټ کړی شوی دی، او هغه جګړې ته نوم ورکړی شو چې یاره دا د دوو فرقو ترمنځ جګړه ده. نو بیا د کورم نورې علاقې چې په کوم ځای کې هم دغه خلک شریکه میشته دي، نو هغه ځای کې هم دغه تاوتریخوالی پیدا شو. او بیا دا اوس اخیری چې کومه شخړه شوې ده چې په تم کې تر نن تاریخ ته ویل کېږي چې یو سل او 30 پورې کسان هغه مړه شوي دي. نو هغه هم دغه ده چې د پاړه چنار کې خلک هغه محسوس شوي، ځکه چې د پاړه چنار د خلکو د بهر دنیا سره د وتو دپاره هغه یو لار ده، او هغه لار په سده باندې تیریږي د سدې نه بیا داسې هانګو او دې طرفونو ته. هغوی ته د خپلو علاقو نه وتل گران شویو او بل مو بدا وای چې حکومتي چارواکو ورته هم ویلو چې یاره تاسو په خپل واخه نه ځای راځي نو بیا د دې کانوای جوړ شو د تیر میاشت او په یوشتم تاریخ باندې او دغه کانوای چې مخکې د پولیس ګارډ او پسې د پولیس ګارډ او هغه راوتل نو هغه چې خاصې پور راغلل بیا په هغه ځای کې ګوره په هغې باندې ډزې وشوې او داسې ډزې وي چې په هغې کې را لانچرې هم استعمال شوې وي او په هغه وخت باندې په هغې کې دیرشو پورې کسان مړه شوي وو چې بیا وروستو پورې وروستو کې هغه بیا د 500 نه زیات شو خو بیا هم هغه یو خبره ده چې ما تاسو څه وویل چې
دا په سنی او شیعه دا جګړه کړې وخت ڈاکٹر سنی رنگ واخلی کنا دا 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 یعنی مذہبی جھگڑا نہ دا نور مذہبی دی دا دا رنگ ورکل سی
ڈیرا ڈیرا مانا کارو کا بالکل ڈاکٹر صاحب سکومی خبر ہوا کہ بےخی سرا اتفاق کساد سدے ککڑ صاحب کلم دو جھگڑو تا کسو نو دا سیول وار سدی اگے کیا مشاد سکی کنا سو اے جھگڑے یو صرف یو عوامل نہیں مجھ کو نا ہر بھی علاقے کی ہر بھی منطقے کی حکومت جو کہ حالات خراب کی آگے کی مختلف قسم کلی بھی چیز بھی اس امو حکومت منطقہ دے دی کہ اول کولڈ وار تیر شاہ دی تب کولڈ وار کی دی کم دغت کی حکومت جھگڑا ہو دی تب کولڈ وار نہیں لوں بیا وار ان ٹیرر روغ لو اگنا پاس سنی شاہ جگڑے خو کمو لوکل لیول بون دی وک سپر میں کی نو کور میں کی زمکو د جنگلو او بو بون دی ہر میں شاد کورا دل تک کی جگڑے رہ گلی دی مسالہ آل جوڑا شی چکالا مو دا کمج جگڑا دے دیتا مو کوزے زی گورو نو دغ زی کی بیا دل تک کی لنجا جوڑا شی مت پکور داد کم دل تک دا وائلنس دے دا علاقے کی چکم مشڑ دے دا کم غدی آل تک ایکٹرز دی کم خالق تو اسی کی کنا دا آگا خالق کم نو منا دوی کم فریم کم انالیسز دوی حاکی کی بھی کنا مغا استعمالی نو دیوا جی نمو کسو کلا ورتے کسی سے دا علاقی خالق دیتا بھی آئی سے دا ازمکی جگڑا دے کلا بھی آئی سے دا سنیشا جگڑا دے و کلا بھی آئی سے دا دلتا کی امریکی تو کم جانگو طلبنیزیشن دے دا آ دے خو ایمو پا مطابق دا سکومی جگڑی دی ٹولو نا وٹ او امیل لاتا کی دا زمکو دا لین ٹینیور سکوم سسٹم دے ٹولو نا مهم خبر دا دے غد واجه دا دے او نورا بیا سکوم دا مذہبی او دا نورا کم غشبلو انیل فریم شو دا یوز استعمالی کی دا موبلائزیشن دا پورا
دا دیرا مهم نکتا دا یعنی زبا دا ڈاکٹر صاحب فیض اللہ جان صاحب تراسم ڈاکٹر صاحب اصل کی مسئلہ لکا تاسو دوار ہوئے چی دا دا مزکی دا شکڑی دا ولی دا شیا و سنی رنگ بیا دومری پا شدت سرا ورکل سی آیا دی کی دا دوار و گروپونو کی دا خلقو گٹا وی یعنی دا لوکالائز کئی نا یعنی کدا دا یو وړو کې علاقې جګړه وی په ځمکه باندې نو هغه په کار دی حال کې پرځای د دې چې دا پراخ شي دا پراخې دوه ته بیا ولې لاړ شي
هاو کاکټ سیف ګورې زبر دا وې با چې د کورم ایجنسی یا د کورم ډیسټریکټ د هغه یو بد قسمتې دام دی چې هغه د پاکستان د پاره یو سټریټیجیک اهمیت لري اور دا پاکستان دا سٹریٹیجک اہمیت دا چی دی انٹرسٹ یا مفاد مونگ سے توائیو نو دا دا پانچنار یا دا کورم ایجنسی دا بارڈر نو باہر دی اور پر رکشہ بانی چی مونگ اوگورو نو کورم ایجنسی دا افغانستان دا پکتیا او دا خوست او دا ننگرہار دا سبو سر دا دی دا بارڈر لگی گی نو او بده دا سیده چې دا پم تاسو ته معلومه ای چې پانه چنار چې کم دی نو دا د پاکستان په خارو کې د ټولو نن کابل ته د ټولو نن زی خار دی لکه شپیت میله دی پانه چنار د کابل نه نو د کورم ایجنسی نه افغانستان کی دن عملیات کول یا پا افغانستان کی دن پا قوتونو بانی نظر ساتل اغی دا پار دیر ضروری دا چی دا پاکستان پا کورم ایجنسی کی خپل موجودگی دیر مضبوط ای خو بیا پا اغی کی منگا گورو چی پا افغانستان کی کم قوتونو فعال دی نو اغی زیادتر پا فرقہ بانی اغی سنیان دی او پا کورم کی زیادتر لکه د آبادای نجات نه خو ډیر ګڼ شمیر کې خلک چې کوم دي هغه آلی تشی دي او آلی تشی تیرو څو کلونو راسه کې د القاعده د ټی ټی پی د دوه مخه نیولې ده او هغه چې کوم دي نو په شا باندې تمبولې چې دلته را نشي خو دوی چې کوم دي تیرو څو کلونو راسه حقانی نیټورک خصوصا او د نور کسانو افغانستان ته د تګ راتک د پاره د کورمې لاره استعمال کړې ده نو غټ خبره داسې ده چې د دغې خلکو دا تګ راتګ د پټ ساتلو د پاره هم دا ډېره ضروري ده چې په دغه ځای کې د فرقې په نوم باندې د ځمکو په نوم باندې داسې قسم شخړې شروع شي نو بیا به داسې شي چې د دې یو فرقې خلک چې کوم کمزوري وي هغې به مجبور شي دې ته چې هغې دغه ځای نه کډه اوچته کړي او دغه ځای نه لاړ شي نو کله چې د کورم ایجنسی کافی حد پورې ڈی پاپولیټ شي دا هغه نه لکه لوکل خلک اوزی نو بیا با داسې قوتونو د پاره د ټی ټی پی د حقانی نیټورک یا د القاعده د پاره بداډی رسانه شي چې هغه په خلاص مدغه ځای کې جوند کوي پر ګوره تاسو ته بدا معلومه چې د کورم ایجنسی جغرافیا داسې ده چې په هغه ځای کې د امریکای ډرون هم کار نه کوي ځکه چې ډیر دنګ دنګ غرونه دي په هغه کې او بل داسې ده چې همدغه کورب ایجنسی د جاجی سره نږدې ده او جاجی هغه ځای دی چې په کوم کې د اسامه بن لادن د هغه د توره بوره والا د کیو نیټورک هم نو په دې حوالې سره د غزې سټریټیجیک پوینټ آف ویو سره ډېر مهم دی
تاسو
او د ریاستونو
او صحیح ڈاکٹر صاحب زبیم تاسو ترازم تاسو مهم نکتو ته اشاره وکړه سیفتا احسان صاحب زب سوال نه تکراروم د ڈاکٹر صاحب خبري بذات خود سوالونه پکې راځي تاسو خپل نظر د ڈاکٹر صاحب لدې انالیسس سره لدې خبرو سره څومره دی
زه ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړي او ډېرو خبرو سره اتفاق لرم خو زب لغونده کې د توجه لغونده کې د کورمی پوسټ مرجر حالات ته لګرو ولا
یعنی پوسټ مرجر د اساس مراد چې په خیبر پښتونخوا کې د سیمې غړي شوی دي کنه کوشش کوس کده پښتو ټکی استعمالو چې د کلی وطن کې خلک اوري نو چې سر پوهیږي
بالکل بالکل نو کورم د قبایلی علاقې څخه زم شولې دغه کې خیبر پښتونخوا کې دینه پس دا وشولو زو د پولیټیکلز کوم نظام او د خاتم شولو نو کوم ډیسټریکټ کمشنر او یا اسسټنټ کمشنر او کوم پولیس او کوم خاصدار او هغه پولیس فورس کې زم شولو نو هغه نه پس کوم ستاکات وو کنا ټول پاور لوړه لوغت ملټری ته او ملټری حکم آلته کې اوس غدي ایف سی والا حکم کمانډران دي بریګیډیر دي ټول تکاتا وې سره ده نو د کوم لوکل اډمنستریشن ده ای سی شو ډی سی شو او پولیس والو دوی سره بيخي اڅه تا غشتونه ده تکات شتونه ده ارته څور په سلی سدي کنه غا ملټری سدي آرمی سره دي دوی ار کلز مکو والا مسالا روشلی ډایریکټ ملټری سده هغه ډایریکټ انټرونشن کوي او صورت مخکې پولیټیکل بس کومه نه ایجنسیونه چلاولې اوس مغه ای سفار نه درغله خو تش په نامه مرجر شوه ده زم شي وی دي نورا پولیټیکل ځای اوس ملټری اخسته ده ملټری حکومت ده هغه د څوره ادارې دي او هغه ټول ادارو کې ګوتې وایي نه پولیس خپل کور ته پرېږدي نه ډیسټریکټ اډمنستریشن خپل کور ته پرېږدي نو دینه مسله نور پیچیده شي کله د سټیټ حکم هغه دي سکیورټي فورسز دي هغه خپل دغه حکم هغه دي د ځمکو ولا مسلې دي د کی پارټ شي او بیا کله جرګار وشي یا جرګې امپلیمنټیشن وخت روشي دا بخي امپلیمنټیشن نه دوی نه امپلیمنټ کوي نو دا مسله دغنا وشي وي دي
صاحب مانا نظر اعظم سپتی حسن صاحب ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم یعنی خپل سپتی حسن کوم خبره کوي تاسو دې چې کوم منتقوي مسلې دي یا بیا پاغه کې کوم وسلوالې ډلې دي داغو په تناظر کې هم د کورمی د حالات او جاج واکستې خودي کې یو بل سوال دا دی چې خپل په کورم کې د ننه د شیا او سنی په نامه باندې چې کومه جګړه ده پاغه کې چې کوم لوکل یا ځایی چې کوم مذهبي د دې ډاینامکس دی اړخونه دي د هغو په کې رول شته کنه؟
او ګوره ککړ صاحب داسې کار دی چې په کومه علاقه کې داسې قسمه شورش یا جګړه شروع شي نو په هغه کې بیا ټول خلک ځان له خپله خپله برخه وهي. نو زه داسې نه شم ویلی لکه ما سره خو نه د دې خبرې څه شواهد شته دی چې یاره د دوی په کې لا شته او که نشته دی. خو غټه خبره داسې ده چې خاموشي ځان نه هم په دې شیز کې یو برخه اخیستل دي. نو په کورمه کې دونه لکه ته ما وختي مو وویل چې یو سل درې دېرش کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. خو د کورمې نه بهر موږ نه دي کتلي چې چا په دې حواله سره یو خبره هم قدر کړي چې یاره دا دغه ځای کې سره روان دي. لکه د غزه دپاره موږ ګورو په ټول پاکستان کې روزانه یو نه یو جلوس وځي. بلکې د دې ځای نه موږ ګورو چې ریلیف کانوای زم د هغه ځای دپاره وځي. خو په کوربه باندې ټولو خلکو ځان غلې کړی دی. نو دا ځان غلې کول به ذاتي خود یو جرم دی. او دویمه خبر به زه دا وکړم چې دې مرګري ته مې خبر وکړه ډېره ښکلې وکړه د دې مرجر په حوالې سره. ګورې یو خبر تر اوسه پورې ښکاره شوې پیدا چې د فاټا چې کوم دی نو د دې د خیبر پښتونخوا سره مرجر نه دی شوی بلکې خیبر پښتونخوا په فاټا کې مرج کړی دی. او هغه زه په دې بنیاد باندې خبر کوم دا زه اسې د سلوګن په حوالې سره نه ما وغدا دی چې په فاټا کې کوم قانون موجود وو چې کوم ته اف سی آر وایي فرنټیر کرایمز ریګولیشن. نو هغه په یو بل شکل باندې اوس ټول خیبر پښتونخوا کې لګولې دی او هغه ته وایي اکشن ان ایډ آف سیول پاور. او دا چې کله شاه فرمان گورنر وو نو د هغه په وخت کې دا آرډیننس لګیدلې دی. بیا چې کوم دی د پېښور های کورټ دا آرډیننس ختم کو چې یاره دا غیر انساني غیر قانوني دی. او بیا د پی ټی آی حکومت لاړلو او په سپریم کورټ کې په دې باندې سټې راواخیسته. نو دې وخت کې په خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې ټیکنیکلی مارشل لا ده او موږ دا ویلی شو چې دا هغه اف سی آر دی. نو هغې د وجې نه یو دغه مسله هم ده. دویمه چې ګوره دوی کومه خبره وکړه دا ډېره مهمه ده چې مرجر یو کو خو دا مرجر چې کوم دی هغې دپاره په کار ده چې په هغه ځای کې کوم د امپیریل دور د وختو نه کوم یو سیټ اپ ایڈمنسٹریټیو پروتو په کار چې هغه سیټ اپ په ځای باندې لوکل سیټ اپ راوستی وي. نو دوی هغه لوکل سیټ اپ نه تمام مطلب دا دی چې په کار ده د عدالت په هغه ځای کې کار شروع کړی وي. د پېښور های کورټ د سیشن کورټ او د دې عدالتونو هغه ځای کې په کار ده چې خپل عملداری وي. نو که د ځمکې دا کومه شخړه هم ده نو دا به خلکو بیا عدالت ته وړله او عدالت په وړه په هغه ځای کې حل کوله. په کار دا ده چې پولیس هغه ځای کې ګوره دا مسلې ټولې د پولیسینګ دي. نو هغه ځای کې پولیس نشته هلته عدالت نشته دی. او خلکو به د رواج په ډاټ باندې هلته جون تیرولو او هغه رواج چې کوم دی یا دستور هغه به د خلکو د روزانه د جون بلا ډېرې ستونزې حل کولې. نو هغه بوله غیر قانوني ډکلیئر کو او د هغه په ځای بوله هم یو نظام ورنکو. نو د هغه نه پس به داسې قسم مسلې بیا جوړې دي.
مننه ډاکټر صاحب. زه به هم تاسو ته راځم او وخت لږ را سره دی. سپتی حسن صاحب ډاکټر صاحب کو مختلف اړخونو یو بل خبره چې هغه همیشه کیږي هغه دا وایي کله چې هم داسې وي ځینې تجزیه نګاران بیا دا وایي چې دا چونکې دلته شیا او سنی اوسي نو په دې کې د سعودي عرب هم لاس دی په دې کې د ایران هم لاس دی. کله وایي چې دا ملیشا زینبون ده بل خواته ټي ټي پی ده. دا خبرې چې دي دا څومره ارزښت یا څه شواهد یا څه منطق لري که نه لري؟
ککر صاحب بالکل دا لکه کولډ وار جنگ را سینه دلته کې دا حکم غدي.
یعنی تاسو دا کولډ وار خبرې کوي نو خلکو به ځین کې دا وی چې یعنی تاسو سوړ جنگ یادوي هغه جنگ چې کله شوروي اتحاد وی سوویت یونین وی په مقابل کې امریکا یورپ پاکستان هم دغه اتحاد سواله. نو دا یو اوږده جګړه وله چې بیا پای ته ورسېده د سوویت یونین په ماتېدو. نو تاسو وایئ چې زړه جګړه وه په افغانستان کې فوجان راغلي او روسي یا سوویت یونین فوجان راغلي او دلته پاکستان نه جهادي ډلې تلې او هلته به جګړه کوله. تاسو دا تناظر کې خبره کوئ زه تاسو جاري وساتئ.
نو اگر وخت کې سعودي او ایران چکم هغه لوس کیسې به کېدلې خو اوس تو کومه پوری خبره د اکثر د تنظیمونو نامې خستای شي زینبیون فاطمیون مو څوره پوری سه مو وشي وي مو څوره غته تحقیق ته او زخپلا فیلډ ورک یو مخبل کلمه ده دا د تنظیمونو ایت اسیات او ایت سټراکچر نه لري او د کی ایت شاک نشته ده دا الته کې کوم کمی خلک دي دا شه جنډې یا دا شه په سوشل میډیا باندې داسې ډېر ټیک ټاکرون او سوشل میډیا یوزر شته دي څنګه باقاعده دا ځنونه خپل کوي خی څومو دغو تنظیمو سره تړلی وو خو دا تنظیمونه په حیثیت یوه ډنچا یا یو سټرکچر هیڅ کله نه لري او د کیا شاک نشته ده چې پرمینه خلک غته شوم جنگ ته نه دی روړ جان تلوڑ دی جان نہ بے خلق رگلیا دی او بیا حکومت باقاعدہ خلق نے بولی دی سو چو بندی شاہ کو دس ڈیر خلق و صورت دی خو او د کوم خلق څه اوس دا خلق څه وخت د جګړه یونونا فریم کوي څه دا تنظیمونه وجود لري کور میکي دا یو درویخ دی دا زغ دوی ته دا ټیکټ کرون دی ټیک ټاک کې نینوست وی آر ټایم یې بس جنډی لګولې وی او یو ځون ته لیبل ور کړل دی نور دا څه هیڅ حقیقت نه لري نه څه ډنچا لري او چونکی د علاقې دلته کې مو د کوم منطقي کې پرتی یو دلته کې ارمشاد پورا یو سیکورټایزیشن څه کوم غدې کنه هغه هغه څه لیدلې دي اینګل سره نو دلته کې آر سوره دلته کې تحقیقي هغه کې تجزیه کې کنه هغه وسن سنې خېزه هغه جوړایي څه ماکا د کوم خبرونه دي یا کوم غدې هغه پلوشي او یو دا شه فریمینګ دی وجنا کوي صدا کوم د علاقې کوم شګون دی نغا د کوم اهل سنت دی زوی باندې ته کوم هغه لګیږي صدا دوی خلک د دوی سره طالبان سره دی دوی سره ایس ایس سره دی نو هغه دی تبر برې صدا علاقې کې یو غټ اپریشن وشي او نو دا
فریمینګونه دی او سب ته اسن سب مننه ډېر ډاکټر سب تاسو میډیا سره ای میډیا څاره دوه ډېر مهم اړخونه دي یو پدې کې پدې جګړه کې د سوشل میډیا رول لکه څنګه چې سپتیاسن اشاره وکړه د یو بل خلاف ټیک ټاکران په فیسبوک په ټویټر باندې داسې خبرې چې داغه بنیاد هم نه وي هغه نو د سوشل میډیا رول او بل ځای د پاکستان چې کومه لیګسي میډیا ده اسی یو روایتي میډیا ده د هغه د کورمې په حالاتو باندې د اوبو اچولو یا د رښتینی حالاتو د ریپورت کولو تاسو څنګه ارزوي دا دوه اړخونه که تاسو بیان کړئ
او کاکر صاحب ګوري چې کله هم حالات کړکیچنی نو د کې شک نشته دی چې د سوشل میډیا پکې هم ځان خپل یو رول کوي لوبي خو خبره داسې ده چې موږ ویل نه شو چې دا د سوشل میډیا د لاسه شروع شو لکه جګړه شروع شوه د بلیو شیز نه خو بیا پکې کارول کیږي سوشل میډیا نو دغه حواله پر خو پکې دا شیشتا دا پر رسنو کې ما خبرې اوریدلې دي چې یار په ټیک ټاک باندې یو بل پسې خبرې کوي او د اغې نه بدغه جوړ شي بعد دمه تاسو چې کوم ویل روایتي میډیا نو زه به ګورم دغه یو خبر وکم چې دا هم زمونږه تمته چې ایکس فاټا وایو یا اوس ورته مرج ډیسټریک وایو داغه بدقسمتې دا ده چې جرنالیست د دې خبرې تزان نه نیسي بلکې ځان نه کړی چې هغه لاړ شي کورمې جلسه ته کورمې جلسه کې د خلکو سره راوشي د خلکو سره خبرې اترې وکړي نو دا ټول یو خو پاکستاني میډیا کاکړ صاحب تاسو به معلومه مې چې دا یو اربن بیسډ میډیا ده او اربن کیم دا پدرو غټ خارونو کیدا یو کراچای کیدا یو لاهور کیدا یو اسلام آباد کیدا نو زموږ د پښتونخوا خو اسیم د دغه رسنو د پاره یو پیریفری دا او بیا کوم غوته کې ایجنسی پکې بیا د ټول نه زیاته پیریفری دا نو زه پتا سدا وای چې په پاکستان کې د روایتي میډیا کې دا غټ غټ جرنالستان چې ځانته وای ناشتي دي ته په نقشه کې کوم معلوم هم نه چې کوم چرته دی د کوم آبادی به ورته نه معلومه د کوم جغرافیا به ورته نه معلومه او ادور د سرخ به موږ خبر نه کوو کنه لکه غټ خبره داسې ده چې زه د سونه خلکو سره ملاوي کوم نو خلک کوی چې بنګخ چې کوم دی نو دا شیاګان دی او توري سنیان دی خو حقیقت دا دی چې بنګخو کوم بلاډي سنیان دی بلاډي شیاګان هم دی پکې کنه او د توري او د بنګخو نه علاوه هم پکې خلک اوسیږي کنه دا غزه کې منګلم پکې اوسیږي دا نو داسې قسمه رسنه
چې بیا د کورم په مسلو باندې په شخړو باندې رپورټینګ کوي، نو هغې به بیا هم دغه کار کوي چې کله به وایي چې یاره په دې کې د ایران لاس دی او په دې کې سعودي عرب لاس دی. زه دا نه یم چې د هغوی به پکې لاس نه، خو خبره غټه داسې ده چې دا مسلې یا دا شخړه جوړه کړې نه ایران دا او نه دا سعودي عرب جوړه کړې ده. دا خو دلته کې دوی یو کوشش کوي چې ستا انګریزه کې ټکې وایي ایکسټرنلایز کول، چې په کور کې دننه مسله چې تم دی نو د هغې ګوته د کور نه په بهر قوتونو باندې ونیسي، نو په هغې کې دوی خپلې ناکامۍ او خپلې غلاګانې ډېر په اسانه باندې بیا پټوي. یاره کې نتیجې خو مونږ نه یو شامل. نو زما خپل خیال دا دی کاکړ صاحب چې دا د پاکستاني د رسنو سره لویه مسله دا ده چې دوی دونه ځان نه کړی او نه دونه وسایل دوی خپل لګوي. چېرې دوی کورم ایجنسی ته لاړ شي هغه ځای کې په خپلو سترګو وګوري چې څه روان دي څه نه دي روان.
سپتی حسن صاحب، که موږ لږ وخت دپاره په کورم کې چې کله جګړه د ځمکو په سر وي، یا تاسو ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې، لاغه دا اندازه لګي چې دا کورنۍ مسله ده، په دې کې زیاتره یا خو انتظامی مسلې دي یا د حکومت د رول مسله ده یا د ځمکو د جګړو مسله ده. نو که دا موږ د لږ وخت دپاره له شیا او سنی ذخیره بیل کړو، نو آیا بیا به جګړه دومره پراخیږي که نه؟ لکه په کوم اندازه یا په کوم شدت باندې کیږي؟ کسی که شیا او سنی ټکی ترې وباسو، نو بیا به هم دغه بری په شدت سره وي که نه؟
یار ککړ صاحب، چې مو څوره هغه د څوره پورې مو لیدلې دي جګړې شیا او خپلو منځ کې آپس مکو باندې کیږي او سنیانو منځ کې شوي دي او مړی اور کې شوي دي، خو هغه مسالې دوباره بیا رزنده نه دي شوي. 2000 کې شیاګانو کې دوه قبیلو کې خپل منځو کې جګړه وه کورنۍ کې، مړی اور کې وشو خو دوباره نه درژنده شوي. همداسې تین دو کې مسله روانه ده، خو هغه مسله دوره کېږي نه اوږدېږي نه. مسالہ دال تک الگ اگداشی کلا سدا دیتا دا پھر کروریات رنگ بیر کر لشی نو پھر کروریات رنگ سد لنجا دسی شی چورا اہل سنت والا قبیلی دی اغا ایو پلیٹ فارم باندی غشی رجم شی او دبل طرف تا سکم شیا بنگخ دی او توریون دی دا بل پلیٹ فارم نی اغشی نو دغه جګړو ته د مذهب رنگ نشو ور کړل نو دا جګړې تر نه وکیږي.
ډیره مننه سپتی حسن صاحب، د ډاکټر صاحب فیض الله جان صاحب په منځ کې لاین پریسو او تاسو را سره واست په دې بحث کې وخت هم دومره. نو ډیره مننه د دواړو ډاکټر فیض الله جان صاحب تاسو او سپتی حسن په دې بحث کې برخه اخیستلو. روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، ښه وخت. دا و د مشال ترانه لاندې چې پکې مونږ د کورمې د جګړې پاړه له ډاکټر فیض الله جان او سپتی حسن سره خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شه.
دا مشال ریډیو ده.